نه اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوه بلې پښتو خبرونه ته خره خلاصت بلند خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایلی افغانانو سره په روغتیاي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیاي خدماتو در رسولو د مشروعي رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې ده د سازمان څخه باندې 15 شریکان د افغانستان له خلکو سره د روغتیا مرستې لپاره هڅولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې 10 میلیونه او شپږ لک کسان روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره سبان دی یو سل اتیا میلیون ډالر ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقيف نه د تعلیم د افغان فعال متي ولاوي ساده خوشي کې دوه غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متي ولاوي ساده توقيف دوی میاشتې وشوي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې لویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې چې متي ولاوي ساده خوشي کې دوه لپاره باید غوونه خاموش نشي. دا په داسې حال کې چې د ویسا تر د هرات د خوځو د زندان په خوانی رئیس علي عزيزي او د هرات په هنتون استاد رسول پارسي د طالبانو له خوانی ول شوی او برخلي کله هم معلوم نه دي. نمتي ولا ویسا یو خپلوال چې نه یو غختنوم یو واخصل شي. ازادي رادیو ته وویل د خغلی ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربی امارات سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیاو برابرولو په برخه کې وی هوکړه تر رسیدلې دي. د کاناډا حکومت یې اعلان کړی چې تیر شپه یې نا وخت خبره کړې د کډوالو تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربی اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې مشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لار خپل هیواد د سلويغ زر افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلومات پر بنسټ تر اوسه له دې شمیر کسانو 2000 افغانان د هیواد ته رسیدلې دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه ویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافشي اوربند تر ډیره حد رعایت وي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب باندې موافقه وشوه له تیرې دوشنبه په سودان کې نافشي خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگتن په یو غړې اعلامیه کې ویلي تیر چې هارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوز د جنرال عبدالفتاح برهان ورو د چټک ملاتک د ځواکونو پونوم د پیوړی ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد دان د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په دې وسلواله شخړه کې لږ تر لږه هته سوا درشپیت کسان وژل شوي چې یو سل نبی پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد پاوستا ورسته له هغه د تیارسي امر کړی چې یو شمېر معترضانو د کاسوو په هغه خار کې چې اکثریت وګړي سربیا یاندي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده وویل د پوز زنیو قطعاتو د امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لوري وخوځيږي. هغه ویلي دا څرګند ده چې په کاسو کې د سربیاي وګړو پر وړاندې ترور روان دي. د کاسو په زیوچان خارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیسو سره هغه سره لاس او ګریوان شول چې د خلکو یو ډله د خاروالۍ ودانۍ مخې ته راغون شول. دوی هڅه کوله د خاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس داخلي دوه مخه ونیسي چې په وروستیو کې د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. رویټر اژانس پاوالا په پولیسو پر اعتراض کوونکو اوخکی بهون کې غاز هم کارولې ده او د پولیسو یو مور روسه و راخسته ده. دا اعتراض ورسله هغه کیږي چې ګړو کسانو دغه محلي ټاکنی بایکاټ کړی. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو وغوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو آیا طالبان به د وغوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟
زه ګومان نه کوم که طالبان د اوس مهال لپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني.
که څه هم خپل مينو بي ځای شي یو شمیر افغانان خپل سیمه ته د ستنېدو وسنه لري او ځنې نور بیا د مرستو نه ورسېدو شکایت لري. خو یونیسیار وایي 3 میلیون ډیر بي ځای شوي کسان خپل اصلي مينو ته ستنې شوي دي.
داشکړو او نامنې لیکبله د داخلي بي ځای شو په شمیر کې یو بهتري راغلي.
نور مهم خبري او ټولنیز موضوعات هم د خبرونه برخه ده. را سره اوسئ.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه په دوی منوي کې به د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه هم خبره شي خو لاغي وړاندې د اروپאי ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو خوځو پر زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لري او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د غواسازو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمین عاشق آباد کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض افغانستان د سولې ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړ د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینو نورو ټکو ته هم اشاره شوی چې په دې راپور کې جزئیات اوري
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پر مختیاره څرخیده د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان پلازمینه اشقاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپای ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده لومړی د افغانانو د غرض د افغانستان د ثبات سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي دریم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي څلورم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه پنځم له طالبانو غوښتنه سوی چې د ښځو او نجونو د کار تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی اووم له طالبانو غوښتل سوي چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي اتم د تروریزم افراطیت مخدره موادو او لپولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي نهم ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی لسم دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې همغږي او همکاري زیاته سي تمې کېږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی د اشقابات په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه د دغه هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې دی مبارزه وکړي په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو تجمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی
اور دل مچھے د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه چې دوه ورځې دوام وکړ پرون پای ته ورسیده دوی د افغانستان بشری او اقتصادي وضعیت او پرمختیا باندې بحث کړی دی او تر خوای لسمادیزه اعلامیه هم خبره کړې ده هغه بیا ته مکیږي چې پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه شي خو دقیق وخت او ځای اعلان مشخص شوی نه دی دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب باندې اندېښنې هم لري خو د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري دا یو شمېر نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځوابوي
د منځنۍ آسیا هیوادونه ځلې والی دي چې افغانستان کې امنیت وي ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي ختل کېږي او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بی ثباتی د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې په اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولای شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولای شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو دپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځنۍ آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي، او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې یو فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتن ظاهراً تروسه پوری نه دی منلی. آیا د سیمه له هیوادونو سره به دوی یو جوړجاړي ته ورسیږي په ځنګړي ډول د بشري حقوقو او ټول شموله حکومت په تړاو؟
زه ګمان نه کوم ک طالبان د اوس مهال لپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني، او مخصوصا د ښځو او د تعلیم په برخه کې دغه بشري تشویشونه دوی دې ته اړ وباسي چې ګویا دوی هم ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو دپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنی د مکتبونو دروازې دوی په خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونې دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی د شي ته آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وغرد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسوي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
د چارو شنونکي او د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو چې ازادي رادیو سره یې مرکه کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي تر 1 میلیون ډیر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بې وزلۍ د کچې لوړوالی خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي لا هم خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې هم دوی ته نه ورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو له کبله خپل اصلي مینو ته د بې ځایه شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي د بې وسۍ له کبله خپل کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بې ځایه شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومک نه وکنه مهاجر مار ده
کم راست نه کیږي دغه کډوال، یعنی بی ځای سیوی کسان دي د دوی اصلي مینو تاسو نه کړی. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی، دا هیله لري چې یادی ور سره مرسته وسی یادی هم د دوی اصلي ځایونو تاسو نه کړی سي. دوی په ډیره پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، ترخی مولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړي چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
ترخی مولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي مشته نه راکول کیږي، زورواکو ته ور کوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په وروستیو کې 3 میلیون ډیر بې ځایه شوي خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر به ځای شو د زینو سہولتونو د برابرې دوله کبله خپل سیمه ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
that داشخړو او نامنی لیکبله د داخلي بيزايو شو پښمیر کې او بهتري راغلي. د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوی دی. نږدې 1,000,000 او 15,000 داخلي بيزايو شوی کسان توانیدلی خپل اصلي مينو تستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیره تورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو الټی تر ډیره د 2020 کال لا گیست میاشتې وروسته د امنیت خکیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو لمخه دا مهال په افغانستان کې د داخلي بيزای شو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیدي. په افغانستان کې د یو نیټ سر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي رادیو ته وویل دوی دغه بيزای شو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکانی د ستنیدنی او ادغام د نومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا سانتیا، د سرپنا جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
کلیوی خوا په کور دننه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنشته. بل بیا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک پر مهال ناقانونه کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دې سازمان ویلي چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاتوي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 320,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته ننوتي چې ډېری یې قانوني اسناد نه لري. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې د سپین بول کاو دور حمله لاره په قانوني او نا قانونه توګه پاکستان ته تللی وای په دې لارو کې لګڼو سنځو سره مخ شوې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
ماته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له ژوندۍ کول څخه بالکل بیزار.
هغه افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت تر عمله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان ویزا اخیستل ډیر سخت شوی او شو چې د سپین بولدک لاره په قاچاقي ډول د هیواد ته ولاړ شي. دا وایي په لاره کې په څو قاچاق کوونکو وپلورل شو او ملیسیانونه ون وه ټکولې تجربه کړل.
لا یو لغړی سره خبره وکړل نو لغړی هم پیسې را څخه واخیستلې. 8000 روپۍ می خبر سره کړې او په نیمای لارې کې پرې شول. ما په ریډې کې ما سره بایکونه ولو بایکونه می هم یو خواته پات سول زبل خواته پات سولم بایکونه می ورک سول. بیا د نیمای کې بل لغړی راغی بیا خبر را سره وکړ غسم پیسې خبرې وکړلې پیسې مرته ومنلې. بیا لغړی سې زواړه ول مخ ډیر په تکلیف ورځ می ټوله تر کړې روزه په خلو. ماته دوه مشکلاتونه جوړول سې زه نور له ژوندۍ کې څخه بالکل بیزار کړلم. خو چې واوښت لغړی باندې خرج کول غړی نو سم غلولو پیسې را څخه واخستلې بایکونه مې ورکسلو الان کې زنانه مر سره ولو دومره زیات د بی عزتۍ سره مخامخ ولو سی بیخي زیات هیڅ دی ویلو نو ولسم.
سونا فرهنګر د بشري حقوقو فعال او په پاکستان کې یو کډواله ده. سونا ازادي رادیو ته وویل کته هم له تورخم څخه پاکستان ته په قانوني ډول سفر وکړ خو د پاکستانی پولیسو سره نامناسب چلند وکړ.
از مرز تورخم وارد پاکستان شدم به شکل قانونی، ولی در جایی
که زل قانونی لاره د تورخم پولیس غو پاکستان ته دیننه شوم خو ما باکس څو څو دل تلاشی کړ و چې می ویرنه وخت ته تلاشی کوونکو میرمن ویل مو ته پیسې راکړي کنه ویزه مو چیرې کوم. د وهلو ټکول شاهدان هم د دې لپاره چې موبایل نه مونږ شوي راوستلای و مې نشوي کولای چې ویډیو ثبت کړم او تاسو ته درولیکم.
یو بل کډواله میرمن چې تازه د پنځمبه پښپاده د تورخم دروازې لاره په ناقانونه توګه پاکستان ته تللې وایي چې څو میاشتې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو ته انتظار وکړ خو بریالی نشوه. هغې ازادي رادیو ته وویل چې له څلور کلنې لور سره د تورخم دروازې شاته ټوله ورځ انتظار و څو پاکستان ته واوړي.
20000 یو سلو شل زره کلدار له ما څخه واخست او لازره زما د لور څخه زه د سهار 9 بجې تورخم ته ورسیدم شپږ بجې په ډیرو ستونزو د تورخم له ورستې دروازې څخه پاکستان ته دننه شوم دا چې یو امیرمن د خپل لور سره یوازې د سهار شپږ بجې د ماخام تر 9 بجې پر انتظار پاتې شي او په دې ګرمۍ کې کاته پورته ولاړ شي ډیر ستونزمن کار دی
کلون چالش مشکل است برای خانم تنا
د په داسې حال کې دا چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه او بې اسناده کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دا سازمان زیاتوي ډېری افغانان هڅه کوي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول پاکستان ته سفر وکړي چې ډېری یې د کار، زده کړې، درملنې، د کورنۍ لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو څخه د تېښتې لپاره تر ډېره قاچاقي لاره غوره کوي، ځکه چې د دې سازمان په وینا ډېری افغانان لازم سفري اسناد نه لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته تللي او ښایي ډېری یې دا کال له غیر قانوني لارو کوي. د IOM راپور پر بنسټ د دواړو راپورونو د کړکېچونو اړیکو له امله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د وروستیو راپورونو له مخې په دې هېواد کې د هغو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې سږ کال د اضافي منابعو د ترلاسه کولو پر بنسټ پلان لري چې د سپین بولدک او تورخم له لارې له پاکستانه راستانه شوي 6500 ناقانونه افغان کډوالو ته د خوندیتوب مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید په خپل هیواد کې د پاتې کېدو هڅه وکړي.
موږ په وار وار د دې موضوع په اړه پاکستاني چارواکو سره غږېدلي یو. هغوی هم خپلې ستونزې لري. دوی ټولو ته اجازه نشي ورکولی، یوازې ناروغانو او هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ډیره اړتیا ولري. کنه بیا دې ته لاره خلاصېږي چې خلک د ناقانونه لارو څخه هڅه وکړي. افغانان دې هم باید په خپل کور پاتې شي او خپل ژوند دې تنظیم کړي. یوازې د درملنې یا عاجلو اړتیاو لپاره دې د قانوني لارو څخه ولاړ شي. ناقانونه لارې ډېرې ستونزې رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ او د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې هغه افغانان چې د درملنې، زده کړو، له کورنیو سره د لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو له امله تښتېدلي او د اړتیا وړ قانوني اسناد نه لري، د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او دا مهال لسګونه د افغان په کراچۍ او د نورو ښارونو په زندانونو کې په بد حالت کې دي. تر دې چې څلور تنه افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله مړه شوي هم دي.
را پورونه مرکی او اوریدونکی
بیا لا بیلو نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه ځنی مطالب خبره کړې دي چې یو شور لنډیس په واورو.
برتنوی اونیز خبری مجله دی ویک په خپل پرونی غنا کې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه یو مطلب خبر کړی. مجله د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي، آیا هغه وخت را رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي؟ په دې اړه بحثونه چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي کنه، وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنه محمد وویل دا سازمان چمتو دی چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د رسمیت پیژندنې په برخه کې وړ ګامونه واخلي. د میرمن محمد استدلال دا و چې له رسمیت پیژندنې څخه لا افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. دی ویک په قطر کې د یوې وروستۍ غونډې د دو استازو له قوله لیکي چې دوی وایي باید د افغانستان لپاره د پرمختګ یوه لاره ولټول شي. دی ویک په فارن پالیسي خبرونه کې په قطر کې د پرزیدلي جمهوری نظام د سفیر جاوید احمد او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د پخوانی مامور داګلاس لندن لخوا د لیکل شوی مطلب یادونه کوي چې عنوان یې دی هغه وخت راغلی چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په مطلب کې راغلی دی چې د دې خبرې لیکل دوی ته اسانه هم نه دي، خو دوی وایي چې د دوه غونډې نتیجه ورنکړه نو له طالبانو سره د تعامل د یقیني کولو لپاره له دې پرته بله بدیله لاره د افغانستان سقوط دی. خو دی ویک زیاتوي چې د بشري حقونو ډیری فعالان له دې نظر سره مخالف دي. مجله د مثال په توګه د هغه لیک یادونه کوي چې د دوهې د غونډې په درشل کې څه باندې 500 نه دولتي ټولنو، مدني فعالانو او علمي شخصیتونو ملګرو ملتونو ته استولای وو او په هغه کې خبرداري ورکړی وو چې د طالبانو احتمالي رسمیت پیژندنه به یوازې پر واک د طالبانو ولکه نوره ټینګه او د افغانانو دردونه به زیات کړي. امریکایي اونیز خبرونه واشنگتن اگزامینر هم د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو له سخت ورځو سره سره د لویدیځ دریز د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر لور د بدلیدو په حال کې دی. خبرونه لیکي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مطرح کول به د بیواسي افغانانو په اړوند د حقایقو لپاره مغرزول وي. واشنگتن اگزامینر هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه غونډې او لغونډې وروسته د سرمنشي انټونیو ګوتریش څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلی دی ملګری ملتونه به د ترلاسه شویو تجربو پر وړاندې کې له طالبانو سره د تعامل هڅه وکړي، مطلب چې د جنسیتي انډول فعال او مؤرخ بیت بیلی لیکلی په فارن پالیسی کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د افغان ډیپلومات جاوید احمد او د سی ای د مامور ډګلاس لندن غوښتنه ردوي. لیکواله په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د راپورونو پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو بشري سرغړونو یادونه کوي او په پای کې لیکي د هغو افغانانو په پار چې د طالبانو په وکمنۍ کې د ځمکه پر سر په دوزخ کې ژوند کوي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ګرسره له ذهن او باسو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلی دي، مخکې لدی چې پلای کوم بیا دا ونه کوم چې تاسو هم کولای شئ د خپل سونسو او یا تر هغه څه پاړه باندې تاسو فکر کوئ باید مرسنه شي مخته سموګ په واتس اپ شمیره باندې چې د پیغامونو پورسیو کې اعلان یې اړیکه ونسی خپل پیغام را واستوي. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د مرجع ولسوالۍ سره خبرې کوم. دغه د مرسو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دا نه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار او غریب را وشه یا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې نور خوار او غریب خبر لانی دی کارټونه اخیستي نمانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلی خوار او غریب نه په خبر دی نه ورسیدلی دی هغه چې ولسوالۍ ته ورسې عمل ته څوک نور پریږدي هغه سره نس پیدا کولای دلتم چې خبري هغه ټول توزیع سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول خپل قربانو ته ورکی ټول دغه تر رسیدي فارو غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورېدونکو ته دایې به کښې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالی د تاسو څخه زنګ درته ولې نوم جان محمد دی ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروس مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې وروره دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ور د خپل منځ کې سره ویشي زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ پلو چارواکو ته ورسول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
نو دا واتس اپ شمیره بیا هم درته تکرار کړم 00422111421. په دې واتس اپ شمیره باندې تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته راواستوئ. موږ به یې درته په بیلابیلو خبرونو کې خبرو کول. البته ستاسو غږیز پیغامونه چې رسیدلي نه دي خپاره شوي حتما د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې خبرېږي. او تاس فکر ونه کړی چې خبره بنشي. مننه لټولو چې را سره وای د خبرونه په پایل کې هم یادونه کړې و چې په دوی منی مې کې بعد ازادي رادیو بلونی ز خبرونه تاندې څنګه در ته خبره کوم. خو لا غوډان دي چې هغه خبرونه د ولاړ شو په افغانستان کې د سار شپږ بچي او دیرش دقیقې شوې او زل بیا هم ورګرځو د مهمه خبرونو لاندېسته. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایي افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشرۍ رول په غاړه ولري. هغه ویلي د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره سباندي 1.8 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقيف نه د تعلیم د افغان فعال متي ولاوي ساده خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متي ولاوي ساده توقيف توي میشتي شوې دي. هغه ویلي چې د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ورکړل شوې سو هغه سره وګوري او همدا ډول د هغه غږ باید خاموشه پاتې نشي. له بل غاړي به دا یو خپلوان د متی ولاویسا د روختیا په اړه باندې اندېښنه کوي. کاناډا اعلان کړی چې متحده عربی اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندې لیگ د سانتیاو برابرولو په برخه کې وی هوکړې ته رسیدلې دي. د کاناډا حکومت په ویلای مې کې چې تیر شپه ناوخته خبره کړې ده د کډوالو طبيعت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې چې زړه تنها هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربی اماراتو ته انتقال شي او هلته پاتې دي کاناډا کې مشت کړی. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه ویل دا چې ښکار چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافشي اوربند تر ډیره هدار عیاتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په مزګرتوب ور باندې موافقه وشوه لته د شنبه په سودان کې نافشوي خو په پلازمینه خرطوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په دې وسلوالو شخړو کې لګتر لګا اته سو درش په تکسان وشل شوې چې وسلو نبی په کې ماشومان. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد د پوز اورتا اورسل هغه د تیار سي امر کړی چې اوشن مترزانو د کاسو په اخر کې اکثریت وګړي سربیا یاندې له پولیسو سره مشخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده د هم ویل چې د پوز قطعات ته امر شوی چې د کاسو سرحد پلور او خوځيږي. دا اعتراضونه اورسل هغه کې چې حالته انتخابات بایکاټ شول او ترخوای یو البیانی تبرکاس د خاروالۍ د خاروال په توګه وټاکل شو او هغه هڅه کوله چې خاروالۍ ته دننه شي چې بیا اورستا اعتراض شو او پر اعتراض کوونکو اوخ کې بهون کې غاس هم وکړول شو. او سم لجمن سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزد کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي. خو هغوی چې د کور کارونه نزد کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کړیلې ته دا د سدې په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نن مزدا دې نه کوي څه دې
دې کو کوم یا دې نور کار نه استمه ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغاني ټولنه کې له ماشومتوب به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینه او په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحه او غلام سید حیران په هم دی اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه سي معمولا په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي، مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو، یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کې، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېری شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې د یو چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور دی، زموږ پلار دی. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه دی.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي، ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوی سو زه د کور کارونه دي، موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام استرو څوک راشي، او نه کېږي وږی سوم بیا هوټل ته دکان نه بچه اخلم بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسانې نه زده کوي، او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې سینما اړتیا نه ورته پېښېږي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یي، یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له هغو خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا وي چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبوره دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي، او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي، او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی د یوګي یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی دی چې ما په خپله کور کې به څوک نه وو، یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوو، یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و، نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي، او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه زده وږی پاته سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وو که به نه و، ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم، یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل ما خوښیږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي، او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالۍ مل خمر نومېږي، او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې، او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ا د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري، یا به په اسلام مجردان وي، او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی، او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
او زه په کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا اوبه ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډېر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی، او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی، او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول، نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي، او کالي به مینځي، او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دی کتلی چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم، او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم، او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه به ډېر سړي ته آسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دې یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، آسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه، بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. د تا نسانګې په دې خپرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
کوچنیوالی نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسیږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی عطا لنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بی له دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسوم. تر 2 بجو ډاکتران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډیر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کیدای شي اثر یې کړی وای، کیدای شي دا درد دومره نه و ډیر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار رو چې خښو، خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یو پخه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به ورتلو یا به ورته چې هډوکی د خراب دی چې شی دی، نو د صحیح تدابیر په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کیږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل من دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو سيږو چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي، دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان تېروي ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکتر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، بخصوص کې بعد هغه سپینږیري کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلی چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ سي. نو دا یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسیږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیم هفته نه په وخت به تیر سوی تک توره وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح، هغه چپس دوی سم پاک منځل، یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منځل سوی ده، نه ده منځل سوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه، ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید پله یو څه آماده کی او ورسروري کی چې هغه بیرون زی ال ته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نه شي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایباندي گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی، هغه د دغه سي امراض او سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزي اولادین استفاده کی د دغه سي عواقب ته بیا دونه فکر نه کی، چون دوی غرور هغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباند نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شي وي باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغه دغسې مرزونه باید پټ نکي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري، او هغه پټوي، ډاکټر ته نوی، مور پلار ته نوی، بالاخره مور پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په هغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
خو ګوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
ځانته حیران دی کټول کلی پریشان دی کټول ځانته حیران دی کټول آسما جبی نئی ټول مینا می نئی ګلی نازنی نئی ټول مینا می نئی ټول مینا می نئی آئے مینا می نئی دس پوک مینا سپی نئی ګلی نازنی نئی